مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې شوې دي نن د خالی ورځ او د 2014 کال د جون 18 نیټه ده زه فرخنده وزیر مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هر کله کوم د خیبر پختونخوا بجټ نن وړاندې کړل شو د پیښور سره نږدې په بډبیره کې په پولیسو وسلوال برید شوی د طالبانو سره د حکومت خبرو او د جنوبي وزیرستان د کډوالو 15 کاله پس خپلو سیمو ته د ستنېدلو په اړه تفصیل درکو خو اول زموږ د همکاري ملیحه امیرزاده نه خبرونه اورو
السلام علیکم ټټولوال پاموکړه د خبرونو سټکو ته نن د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د راتلونکي مالی کال بجټ وړاندې شو په بلوچستان او بډبیره کې په پولیسو وسلوالې حمله شوې دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د G8 هیوادونو د سرمشري غونډې لپاره شمالي آیرلند ته رسیدلې د خبرونو تفصیل نن د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د راتلونکي مالی کال بجټ وړاندې شو د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر سراج الحق د 2014 او 2014 کال لپاره بجټ وړاندې کولو سره ویل
آئندہ مالی سال میں صوبے کو حاصل ہونے والے کل محاصل کا
نمبر وائی د راتلونکي مالی کال لپاره د ټول بجټ هو جن 3.3 روپے دی چې د تیر مالی کال په پرتله 2.5% زیات دی بل خو د کلنی ترقیاتی پروگرام په ګډون د کلنی اخراجاتو تخمینه هم 3.3 روپے د نو داسې دا یو متوازن بجټ دی نمبر ویل چې په راتلونکي مالی کال کې به په صوبه کې په ولس هیڅ قسمه نوی ټیکسونه نه لګي سراج الحق ویل چې نوی بجټ په دریو حصو یعنی فلاحي ترقیاتی او زامی برخو کې تقسیم دی نوموړي د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 15% اضافه اعلان وکړ د دې ترڅنګ د تعلیم د خصوصي افرادو د خصو اقلیتونو په حق هم نوې پروژې اعلان کړې بل خوانن په پنجاب او سند صوبې کې هم د راتلونکي مالی کال بجټ وړاندې کیږي چې دا مهال د سند وزیر اعلی قائم علي شاه بجټ وړاندې کوي د بلوچستان په کلا سیف الله کې پرون په وسلوال برید کې درې پولیس وسلوال بخنه غواړم درې پولیس والا وژل شوی دي دا کلا سیف الله ډیپټی کمشنر بشیر بنگلزی پرون مشال ریډیو ته ویل چې 13 ورځ وسلوالو د مسلم باغ سیمه سره نږدې د پولیسو په یو پوسټ برید کړي چې پکې درې پولیس اهلکار وژل شول بل خو د چارواکو په خبره په مستون کې د تیر گورنر ذوالفقار مکسی یو نږدې خپل مهر الله مکسی ناڅرګنده وسلوالو هغه مهال تختولې چې د کوټې په خزینه پوهنتون کې د خالی په ورځ په 14 کې د وژل شوي لور مړی ترلاسه کولو لپاره روان وو د دواړو پیښو ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې بل خو تیر شپه په بډبیره کې د پولیسو پر چوکې په وسلوال برید کې وو امنیتي اهلکار ژوبل درې وسلوال مړه او شپږ ژوبل شوي په سیمه کې پولیس چارواکو تیر شپه مشال ریډیو ته ویلي چې په زیات شمېر کې وسلوالو د پولیسو په ګاډو په چوکې بریدونه کړي دي د بډبیره د تانې د پولیسو مشر رابط خان وايي دا مقابله 4 غنټو پورې جاری وه
د شپېړو غوړی اٹیک کړو د شپې نو څنګه سانو د مخ کې نه په ځنګل کې یا په خپل کې د پولیس راتلو ولا چې بټیانې ونه غړي ته امبوشن لګولې او چوکې باندې ډومبي په غټو هتیار باندې اٹیک کړو هغه نه پس پکې د ورکوټ هتیار استعمالوم شو
د دینه مخ کې هم په یاد سیمه کې وسلوالو پولیس پنه کړې دي د یاد برید په اړه وسلوالو سن دی ویلې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په 13 ساعتونو کې لس افغان سرتیري د سړک غاړې ماین په 14 کې وژل شوی د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر نن ویل دا کسان په کندهار هلمند بدخشان او لوګر ولایتونو کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی دي بل خو د کورنۍ او چارو وزارت وایي په 13 ساعتونو کې 11 وسلوال طالبان په شپږو ولایتونو کې په عملیاتو کې وژل شوی دا پیښې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې افغان ځواکونو ته د امنیت ته چارو د سپارلو وروسته او 5 پړاو پیل شي خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري د هلمند امنیه کمانډان سمونوال عبدالنبی الهام لیوی بمی حمله روغ رمټ وتلی د هلمند والی مرسیال مسعود بختور نن مشال ریډیو ته ویل نن سهار شپږ نیمه بجې کله چې د هلمند امنیه کمانډان خپل کور څخه د دفتر په لور روانو نو پر ګاډی موټر بم چاو دنه شو تر حمله وروسته عبدالنبی الهام نن په هلمند کې خبريالانو سره په خبرو کې ویل
چزه ژوند دیم زبه د خپل د وطن پر د دشمنانو پر ضد باندې د او ظالمانو پر ضد باندې چز موږ د ملت ژوند نارامه کړی دی همیشه مبارزه کوم ما دا دی ویني جگ جوړم
په پیخه کې د نوموړي 2 ساعتونو کې ټپلان شوی دی د حمله مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی چارواکي وای نن غرمه د جوزجان د والی پر کور د جنرال دوستم د شخصي ملیشو لخوا وسلواله حمله شوې چې ورسره د والی د ساتونکو حمله کوونکو ترمنځ نښته رامنځته شوه. د جوزجان والی محمد عالم سائی نن خبریالانو ته ویل چې د دې حمله علت تر اوسه نه دی څرګند، خو په ویناي په جوابي ډسو کې یو شمېر حمله کوونکي ټپیان شوي دي. ښاغلی سائی زیاته کړه چې په ورته وخت کې د جنرال دوستم شخصي ملیشو د ملي امنیت پر ریاست هم حمله کړې. په ترکیه کې د بلوزیت پولیسو د سوداګرانو د اتحادیې تقریبا زرو غړو ته د انکرې د مرکز لارې څخه د خنډونو د لرې کولو او د داسې نه کولو په صورت کې د نتیجو سره د مخامخېدلو خبرداری ورکړي. کارکوونکو د استنبول په تقسیم چوک کې د مزدورانو د بیلابیلو ډلو لخوا د رابلل شوي هړتال په لړ کې د لاریون کوشش کولو. نن د ترکیې د کورنیو چارو وزارت خبرداری د ورکولو سره دغه احتجاج غیر قانوني وبللو او وی ویل چې پکې د برخه اخیستلو په صورت کې به مزایچیان د قانوني نتیجو سره مخامخ شي. ورځې لپاره د کاربندي سمایتیانو کې د سوداګرانو د اتحادیې په ګډون په سرکاري دفترو کې د کارکوونکو انجینرانو او ډاکټرانو اتحادیې شامل دي. د غوډلو په بیان کې ویلي چې د وزیر اعظم رجب طیب اردغان واکمن ګوند په 15 جون د استنبول په غازی پارک کې د مزایچیانو په زور د وستلو سره د ټول کمپ پر ضد کاروایی پیل کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په شمالي ایرلند کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د دوه ورځنۍ سرمشریزې غونډې په شوراتو کې دخل ته رسیدلې. اوباما په بلفاست کې تر رسیدلو لږ سات پست پوهنتون زده کوونکو سره په خبرو کې لاغوی غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د سولې د پروسې کلک ملاتړ وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د دې غونډې زیاتره پام به د شام په مسله او د غونډې په څنډه کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین او امریکایي ولسمشر باراک اوباما په خبرو وي. روس له هغې چې امریکا یې دا وکړه د بشار الاسد رژیم کیمیایي وسلې کارولې، تېره اونۍ یې اعلان وکړ چې د شام یاغیانو ته به وسلې ورکوي. د اتوار په ورځ ولسمشر ولادیمیر پوټین بشار الاسد ته د وسلو د ورکولو په برخه کې د خپل انتظامی د دریس دفاع وکړه. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکاري مليحا میرزاده ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واوري نن د خیبر پښتونخوا د کال 2014 او 2014 لپاره بجټ وړاندې کړی شو. د سوبې د اطلاعاتو وزیر وای
مجھے بجٹ ترجیحات میں ہوتا تو یہ زمین ایجوکیشن دے، ہیلتھ دے اور پولیس ریفارمز دے اور من واڑو چ امن امان خشی.
د پیښور سره نږدې په بډبیره کې په پولیسو وسلوال برید شوی. د جنوبي وزیرستان د کوټکی اوسیدونکي وایي خپل سیمو ته ستانه شول خو ټول وطن یې وران شوی.
ویز بیا میش دا مجبور خال خپل وطن ته روغللی دیلا تا څه خوښي خو نشته خو خپل وطن هم دای دا غټه خوښي خو افسوس جاړو په دارو درې میچ وزیرستان وویني ډانګ پانګ پروتای.
او د قبایلی سیمو کې اډهاک استادان وای د دوی نوکریان دي مستقل کړی شي.
چې څنګه نور کسان پرمننت کړی مونږ بیا ولی پاتې کای دومره امتیازي سلوک بیا ولی کای چې هغه ته کې الریډی لټریسی ریټ دومره لو دی او چې دا لیکچرز ختم کړي نو الته به سپاتې شي. بیا
د مشال ترڅنګ وسی نن د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د راتلونکي مالی کال بجټ وړاندې کړی شو. د دغه صوبې د خزانه وزیر سراج الحق د 2014 او 2014 کال لپاره بجټ وړاندې کول سره ویل د راتلونکي مالی کال لپاره د ټول بجټ حجم 3.4 ارب روپۍ دی چې د تیر کال په پرتله 19% زیات دی. دا وخت موږ سره د پیښور نه د مشال ریډیو همکار خالد خان د ټلیفون په لیکره تاسو ستړي مشي وایو. او خالد خان کړه دغه بجټ مختصر تفصیلات اوریدونکو سره شریک کړي.
ډیره مننه څنګه چې تاسو خبرو ته د خیبر پښتونخوا لپاره د کال 2014 او 2014 دغه بودیجه وړاندې شو چې د دې صوبې د خزانه وزیر سراج الحق وړاندې کړو دغه بجټ تقریر وکړو او لږه شېبه وړاندې د اسمبلی دغه بجټ غونډه پایته ورسېده. په دغه کې څنګه چې تاسو خبرو ته درې سوه او څلور څلوېښت بلین روپو دغه بجټ وړاندې کړی شو او دوی وویل چې دا متوازن بجټ دی، د خسارې بجټ نه دی. په دې کې د اینیول ترقیاتي پروګرام یا د شلیز د پرمختګ پروګرام 1,03,000 روپۍ ښودل شوي دي. څنګه چې تاسو خبرو کا د دغه بجټ لوی پروژې چې کوم دي هغه د تیر حکومت چې کوم پیل کړی وي هماغه دي. لکه سکول د پښتونخوا پروګرام کې به مخکې هر بورډ لس پوزیشن چې تا به اغېسته هغې ته به دغه لزر او پنځه لزر روپۍ ورکړل شوی دی. دې بجټ کې دغه شمیره شلو ته ورسېده، لکه اوس په هر بجټ کې په هر بورډ کې چې شل پوزیشن راوړم دې کوم سرکاري سکول طالب علمان والی نو هغې ته به دغه په لسم دپاره لزر روپۍ او رسم کې چې کوم پوزیشن والی نو هغې دپاره به پنځه لزر روپۍ وي. دغه شان د باچا خان خپل روزګار سکیم چې هغې صرف نوم بدل شو، د هغې نوم خود شفالت سکیم ته ښودل شو، هماغه بې روزګار خلکو ته به قرضی ورکړل شي د خیبر بینک نه. دې سره سره سراج الحق دا هم وویل چې تعلیم دپاره دې ډېر زیات روپۍ پر مخ ایښودلي دي او دې دا ویني چې دا کومې پیسې چې خرڅ شي نو دا به په شپه کې د تعلیم کوم عمل دی دا به تیر شي او ډېر زیات خور شي. دغه دې دعوه ده چې دوی ویلي چې شپږ شپې ډېر زیات پیسې ښي دي، څنګه چې دې دعوې کولې چې راتلو سره به دوی د وزیر اعلی حوض او د سکریت خرچې کموي. دغه اعلان هم کفر شي چې 50% غیر ترقیاتي کوم اخراجات چې دي هغه به د وزیر اعلی د کور او د سکریت کمول شي. دغه شان د ګورنر د ماڼۍ هم دغه اخراجات کمول شي. د تعلیم سره سره دوی ده د سیاحت د محکمې د سیاحت لپاره هم بعضې پروژې اعلان کړي او هغه دی دا وایي چې دا به د عام اولس لپاره د غریبو لپاره دا ډېر فایدناک وي. دې سره سره په دې بجټ کې سراج الحق دغه دعوه هم وکړه چې په صبح کې به د پټوارانو کوم کلچر دی، لکه د مخکې چې به د ځمکو یا د ریکارډو هغه به اوس کمپیوټرایز کېږي. او دې دا وایي چې د پېښور او نور ضلعو کې د کمپیوټرایز د ځمکو دغه ریکارډ عمل شروع شوی دی. او دې سره سره دې دا هم وایي چې د تانی کلچر د کوم خلکو ته چې تکلیف دي ایف آی آر درج کولو کې یا نور د پولیس په وجه دې کوم شکایت دي هغه به لرې کولی شي. خو زه به دا وایم چې د بجلی په مد کې نه خو تېر حکومت د شپږ اربه روپۍ د کوم د مرکز نه چلا کېدي هغه هم هغې نه دا کړی او په دې بجټ کې هم دغه شپږ اربه روپۍ دي. بیا په دغه بجټ باندې د اپوزیشن ګوندونو لکه د مخالفو ګوندونو د عوامل شل پاټۍ او د پاکستان پیپل پاټۍ دغه سټونه په چې په دې بجټ کې هیڅ بي داسې څه نوي نه دي پېښ کړي، بلکې دا د تېرو حکومتونو چې کوم پروژې وې هغه دي وړاندې کې پکار ده. د دوی په وینا سردار بابر سره مونږ خبرې وکړې، مشال ریډیو ته هغه وویل چې پکار ده چې دوی کومې نارې په الیکشن کې والې وې، د بدلون منارې والې، د ظلمو لپاره چې دوی کوم د پروژو خبرې کړې وې نو دوی هغه اونه ته، بلکې د تېر حکومت د لیپټاپ کوم سکیم چې نه وې بهر سکیم هغه هم دوی ختم کړو. نو دوی دغه بجټ ته د دې صوبې خلکو د دې صوبې را فایدناک اونه وي. خو بل خوا بیا د حکومتي ګوندونو چې هغه وزیر اعلی وو چې هغه د هزاري وزیر هغه وایي چې دغه بجټ به ډېر د ګټې سره د دې چې دوی دا وایي چې دوی ته ډېر لږ وخت ملو شوی وو چې بدل کړي ریجن شامل
کی. سمه ده. کورمه ودان اوریدونکو دا د پیښور نه د مشال ریډیو همکار خالد خان هم په دې اړه اوس راځو یوې مرکې ته. څنګه چې تاسو ته مو وړاندې ویل، د خیبر پښتونخوا د راتلونکي مالی کال لپاره د ټول بجټ حجم 340 اربع روپۍ دی چې نن وړاندې کړل شو. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی سره د بجټ په اړه خبرې کړې.
مجھے بجٹ ترجیحات میں ہوتا تو زمین ایجوکیشن دے، ہیلتھ دے اور پولیس ریفارمز دی اور منگ واڑو امن و امان خشی اور پولیس ریفارمز کو ماتا سوئی چیز ماڈریٹس بتے کی طریقہ کار وہ گورو والا منگ ادا واڑو زمین پولیس دے ویل ایکویپ شی صحیح تو گوانی آگی تھی تربیت میں لاؤ شی اس چکم پولیس نے داخو صرف دغل نہیں ہو پارا دے کہ نا دہشت گردے کے خلاف دیدی اس ٹریننگ نہیں تھا منگ واڑو چا منگا اللہ تعالیٰ دیدا سے ہو کہ چنور دہشت گردی ہونے سی منگ واڑو چل کو تھا روز ایجوکیشن ملاوشی خلکو ته د صحت سہولیات ملاوشی
دا چې نوې بجټ کې صدا شي خصوصي پیکیجز او پروګرامونه به شول
ور ان شاء الله تعالی ماڈرنیٹیز خو اوس مونږ ته کو کنه چې کوم بجټ ته هغه مونږ انکریز کو اوس څه کول دي دا به ان شاء الله روډ میپ ورکو او په خپل منشور په خپل پالیسی باندې عمل درآمد کو خلکو ته ریلیف ورکو ان شاء الله ډیر زر به خلک چینج ویني فری میډیسن خستہ سہولت صفائی ہسپتال کې نور ضروریات چې کوم دي هغه خلکو ته ورکو ان شاء الله تعالی ډیر زر به خلک چینج ویني ظاہر خبر ہے چیلنجز دا دی خلکو تا فیسلٹیز نہ ملا رہی چکم ضرورت ہے اسپتالوں کی سرکاری اسپتالوں تلاش کلب ڈاکٹر نہیں کلب دوائیں نہیں دا ټول سيزونونه موږ ګورو ان شاء الله دا خلکو ته بده فسيليټيز ورکو
تعلیم حواله سره چې کوم ځوانان فارغيږي د یونیورسيټانو نو هغه حواله سره دا څه انسنټیو تاسو
انسنټیو دا چې څوک ماستر ډیګري وکړي ان شاء الله چې په 2013 کې 2014 کې څوک ګریجویشن نه فارغ شي هغه ته یو کال پورې موږ 2000 روپے پر منت ورکو
دا منو وتاړې ته حواله سره تاسو ول چې د مالی د هغه
ګوره سند مخکې خو تاسو پته بي آر بدا ټول کار کو اوس سند پنجاب خپل اتارټي جوړ کړه هغه وجه نه موږ ته داسې ښکاري چې بي آر هغه دلچسپي اوس موږ نه موږ غواړو چې خپل اتارټي جوړ کړو کې پی کې ریونیو اتارټي ان شاء الله دا موږ ډېر زړه ده
دا مشال ریډیو ده
د پېښور سره نږدې په بډابېره کې د پولیسو په یو چوکۍ باندې ګنج پر وسلوالو برید کړی چې پکې وو پولیس اهلکار ژوبل شوی دی د دې سره سره درې وسلوال په ځوابي ډزو کې وژل شوی او څلور نور ژوبل شوی دی پولیس وایي وسلوال یې په تېخته مجبور کړی دی شبیر جان تفصیل راکوي
دا بډابېره د پولیسو مشر عبد خان وایي چې د وسلوالو سره د دوی سلور غنټې پورې مقابله روانه و خو دوی په دغه مقابله کې درې وسلوال اوجل شپږ یې جوړ کړل او ورسته په تېخته مجبور کړل
د شپېلو وایي اټیک کړو د شپې ټایم کې او ورونو هم دا چې دی یو سيټه ګولا خان ځنګل نه نو وایي چې څه کسانو د مخ کې نه په ځنګل کې یا په خور کې د پولیس راتلو ولا چې بټیانه ونو هغه ټایم بشن لګولې او چوکې باندې لومبي په غټو هتیار باندې اټیک کړو هغه نه پس پکې دا ورکوټي اتیا استعمالوم شو پولیس په بنار باندې مخنیوي کړو زموږ پولیس والا یو ایپسی والا یو سپای او یو پیزه زموږ پولیس والا سپایان دا معمولی زخمیان شوی دي یو کس اوس هسپتال کې دی چې کم د شګیر دی تقریبا درې کسان مړه یو شپږ کسان زخمیان دي
تیر سه مدیره سي د پیښور کلیوالو سیمو متنو بډابېرې ادیزو په شمول نورو علاقو کې د وسلوال بریدونو او درول لپاره حکومت عمل لخر هم جوړ کړی وي چې پولیس سره به د دغه وسلوالو په ضد اوګه پوګه کاروایان کوي ولې دغه عمل لخر مشرانو سوای چې د دوی نه اختیارات ټول اخستی دي او باید دوی ته د اختیارات واپس ورکړي د ادیزو امن لخر مشر اسف خان په دې باب لا مشال لیډو ته وایي
د امن لخر غوډي د پوزیشن کې مونږ نه ټول اختیارات اخستی دي کنه کومه کم سکوټ را کړو او کم سرکاري ګاډي را کړو امران واپس اخستی دي امن لخر وړي ضروری دي خبره ور پولیس ته د قرباني خمو ورکړي تر 15 مونږ ویشته خمو باندې دوه درې خودکش مو شو مونږ خودکش نیولې دي او ورکړیم دي کوم خپل کار لګیو کوو مونږ وتم له کیسه چې اوسه د سپی سره د کم له کیسه د شهادت ورته فال یاو کو چې د لکه فلان کې د شهادت په دې کې دی چې راتوي راشي ولا ور شو کرا ته چې مراد په خپل یې نس ور سره کو
بل خوانه صوبای حکومت په صوبه کې د زر تر زر امن ناوستو ناره هم لګوي نو تر اوسه نوی حکومت د امن ناوستو لپاره سګمونه پورته کړی دی نو د خیبر پښتونخوا حکومت سینر صوبای وزیر او د قومي وطن پارټي صوبای مشر سکندر شیرپو مشال لیډو توای
ګورجی دا یوازې د صوبې مسله نه ده دا ټول ملک مسله ده او په دې کی صوبم یو سٹیک ہولڈر تر دی کی مرکزم سٹیک ہولڈر دی دی کی اسٹیبلشمنٹ سٹیک ہولڈر دی دی لپاره پکاری چې درې واړه یو ځای شي او یو موثر پالیسی رام خامخ کړی شي او سو پر شي اغه نی شوی زما خل دری مسلې حل به اغه شانتي آسان نه سر روزی نه
یادونه ول دا چې سو ورځ وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په وینا باندې د صوبې زیاتره غټو خارونو کې د سلو صحاسیات د پولیسو چیک پوسټونه ختم کړی شوی دی او د دوی وینا وا چې په صوبه کې امن امان نوښتلو لپاره به دوی پله نوې تګلارې وټاکي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د 1300 زراحي سی په بلوچستان کې د نامنیو په پیښو کې د ډیپټی کمشنر په ګډون تر سلويختو پورې کسانو ته مرګ جوړ لا وخت د چپکی د دغلتا د جنکو د په هنتون سوار لس زده کونکي هم شامل دي د پاکستان د داخله چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان کمی سملی ته په خپل وینا کې ویل د ولس حفاظت لپاره به ټول وسیلې په کار راولي په دغه اړه دا چې په پاکستان کې د دوامدار امن لپاره باید سبکل شي تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل بیانوي
قومی اسمبلی کې د پالیسۍ بیان په وخت د چودري نثار وینا و چې زیارت کې د محمد علي جناح رهائشګاه او د کوټه پیخي پلټنې روان دي د په خبره د یونیورسيټي په بس شوی حمله کې سوارلس او بولان میډیکل کمپلیکس کې شوی ډزې او چودنو کې سلی رښتنه وجل شوی او یو شمیر جوبل دي د وزیر داخله وینا و چې هر حکومت د اولس حفاظت غواړي خود دې د پاره باټ ټوله چارې په کار راوستل وی د زیاتوي
هماري پارټي کا هماري حکومت کا مقصد یې ہے کہ امن آئے اور امن ګولا بارود سے نہیں آتا نیگوسیشن سے آتا ہے.
زمنگ دا پارٹی زمنگ دا حکومت مقصد دا دے چ امن راشی او امن دا بارود سرا ناراضی مذاکرات سرا راضی دلاسے سرا راضی پرہر دا مرہم خودو سرا راضی او ہمدا زمنگ اڑمبئی پام لرانا دا او زمنگ بدا کوشش وی چٹوری وسیلے بد دے مقصد دا پارا استعمال او چ دا پاکستان اولس او دا دوی دا مال سر حفاظت وکڑو او دے کی س قسم کمیران شی
ملک کے عوام ان کی مال ہے ان کی جان ہے ان کے تحفظ کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی جائے.
د تیری اگدی مدیرا سے دا وسلوالو ڈلو سرا دا مذاکرات و خبری کی گی او وقت پا وقت دا حکومت او وسلوالو ترمینزا لوزنامے ہم شوی دی. آیا سمرا امکان لری چې د نوی حکومت مذاکراتی پالیسی با کامیاب شی؟ پا دا غالا چه مشال ریڈیو دا پخوانی وزیر اعظم دا سلاکار او دفاعی چارو کارپو ریٹائر میجر جنرل محمود علی دورانی نے تپوسو کو ندوئے.
ایک ضروری چیز سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ ایکسٹریمزم رنگ برنگی ٹائپ ہے. بلوچستان میں کچھ ہو رہا ہے, سندھ میں کچھ ہو رہا ہے.
یہ ضروری سیز دا دے چ دلتا طرح گری بدل دا بلوچستان کی بل سدی سندھ کی بل س دغرنگ خیبر پختونخوا کی نور سدی او پنجاب کی ہم مختلف ڈری دی. نوز فکر قوم دے ٹولو دا پارا جدا جدا پالیسی جوڑا ولوی بیا چکم خلق پکم و شرطن خبر کول گواڑی حگا مخ تک کے دئی او پہاگی خبریں وکڑی او چوک مذاکرات نہ گواڑی او چا سرا روغ نہ کی گی بیا حگوئی تا سزا ور کول دی.
جن کے ساتھ نہیں ہو سکتا صلح تو پھر سزا پھر ڈنڈا.
دا محمود علی دورانی پا خبر دا طرح گرے خلاف جنگ گٹلو دا پارا ضروری دا چہ دا استخبارات و نظام مضبوط او تیز کڑی شی. مشال ریڈیو چکل دروغ جوڑے او مذاکرات و خبر دا عوامی نیشنل گن سرا تعلق لرون کی دا قومی اسمبلی پخوانے ممبر بشرا گوہر پوڑان دے کے خوا چہ دا دے دا امریکی دو سمر امکان دے نموڑے اوے چہ دا ہاغ خلق سرا مذاکرات کی دی شی سوک چہ دا حکومت عملداری منی او دا دے دا پارا دوی سو سو زلہ کوشش ہوم کرے دے نموڑے زیادوی
چہ این پی حکومت راغے 2008 کے نو اول اغی خبر و اترو دا خبر سیٹل کوشش کرے او طالبان چہ کمو نو اغی دا خپل خبرینا یا چہ کم لوزو اغینا روس او اغی دا ہوئے چھ آئین قانون مونگ نہ منو پاکستان مونگ نہ منو بیا سوات کے ایکشن ہو طالبان چھ کم دین اغی پاکستان نہ منی اغی دا پاکستان آئین نہ منی نو آغی خلقو سربا مونگا بار بار خبر اتری چھ او مکنو دائے بس فائدہ رہو.
دا ذکر ولد دا چھ پاکستان کی یو شمیر ناقانون گرزور شوی ڈلے دا تحریک طالبان پاکستان تحریک طالبان سوات ملکنڈی وی جن لشکر جنگوی جیش محمد سپاہی صحابہ بلوچ لیبریشن فرنٹ بلوچ لیبریشن آرمی جند اللہ او دغرنگ نور نمونو باندے کاروایانی کوی. ریاض موسیٰ خیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
په تیره سموده کې په بلوچستان کې لشکر جنگوي وسلوال ډله په هزاره ډلې حمله کوي او پړای هم مني. د خالی پورس هم د دغه ډلې په بلوچستان کې د پوهنتون خزینه زده کوونکو په بس کې چاودنه وکړه. بیا په بولان میډیکل کمپلیکس حمله هم وکړه. په دغه حمله کې د سوارلسو جنکو زده کوونکو په ګډون لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. د پاکستان نوی حکومت چې له طالبانو سره د روغې خبرې کوي نو لشکر جنگوي به په کومه دائرہ کی راضی؟ آیا لشکر جنگوی سره به هم خبری کیگی؟ دا او نور پختنی په امیر ساحل د سیاسی او دفاعی چارو لکارپوه ڈاکٹر فرحتاج سره سیرلی دی او له هغه پختنه کړی دا چې د لشکر جنگوی ډلې لخوا د زور استعمال څنګه تعریفوي.
دنیا کے سورہ ملکوں نے دی اگو کہ یو سورہ کاروبار زندگی دا اگا یو آئین و قانون لاندے چلے گی اور ہر ملک کے سبیا سو کا قانون ماتئی نبیا دے اگر حساب کتاب اور سرکی گی سے انصاف سے سزا جزا اور سرکی گی. پاکستان دی دنیا یو حصہ دا کہ نا دی ملکوں نے یو حصہ دا مجھے پاکستان آئین صدا اغا داوی چې هتیار سدی کنا وسله تشوا یا تشدد شو دا به صرف د پاکستان فوج یا پولیس یا حکومت ادارې دي کنا د ریاست دا به صرف هغه استعمالی دا د هغه اختیار ده کنا او هغه باندې جمهوری حکومت په مرزي باندې یا په حکم باندې به استعمالی هغه نه علاوه نور چاته به اجازه نشته ده اچاته نشته ده وسله وال هغه جوړ کی.
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې د پاکستان په ګډون د نړۍ په هیوادونو کې آئین د دغه کارونو اجازه نه ورکوي نو د پاکستان حکومت خو پر دې ډلو بندیز هم لګولې ده بیا ولې دوی په حملو کولو کې دومره بریالي دي یا کامیاب دي؟
په قانون کې خو بین دی پابندی لگولی دا خو هغه پابندی باندې عمل نکیږي او دوی لګي دي خپل کاروایې نه کوي او دی خو دوره اوس بول شوی دی دوره بهادر شوی دی سکاروی یو کی به ذمہ داری هم پخپل واخلی او خلق بے گناہ خلق چدی هغه ور باندې مړیږي نو دا ریاست ذمہ داری ده چې دا هغه کی دو لاس روکاو کی خصمه خطره ده کنه پاکستان کې نه نه د خلکو سلامتی ده پاره د ریاست سلامتی ده پاره غټه خطره جوړه شوې ده.
قانون ول نه عمل کیږي ستونزه په کم ځای کې ده.
ګوره د دهشتګردي خو لس کال نه کیږي او دو د دهشتګردي په ضد په خلاف قانون چې ده اوس جوړ شوی اوس د مارچ تر وروسته میاشتې کې جوړ شوی ده کنه نو دا سنجیدګي سره نه اخلي او د دې شاته یو تاریخ هم موجود ده موږ کوم ده اداری دی طاقتور اداری دی فوج دی دی ساتلی دی دسی گروپونه سیاغه په ذریعہ باندې دی مداخلت کوي شرارت کوي په افغانستان کې کوي په کشمیر کې کوي نو چون کې د دې یو تعلق پاتې شوی دا د مو د طاقتور ادارو سره او پروبابلی سی اوس هم شته دا ور سره نو هغه دی وجنه دا چې دی باندې لګ ور باندې سختی ور سره نه کیږي او یو قسم د فری هاند ورته ورکړل شوی ده خو دا د رور رور دا پاکستان نه خرابوي کنه اوس خو زیر ریاست ادارې هم دی پرخي فوجیان سره شهیدان شول په ایئر فورس انسټالیشن باندې حمله وشوې دی آرمی ولا باندې وشولې
ښه د لشکري جنگوي او داسې نورو ډلو د وسلوالو حملو درولو طریقه څه کېدای شي
دا کوم د مدا طاقتورې ادارې دي چې دوی د پاکستان خارجه پالیسی کنټرول کوي د دوی په ذهن کې دا فل شفټ راوستل پکار ده چې ګوره بس د جهاد په ذریعه باندې یا د مسله نان سټیټ اکټرز ورته کوم یا یو کنه مسله ګروپونو په ذریعه باندې به موږ خپل فورن پالیسی نه چلو بس دا شفت راشي نو بیا به کنټرول کی کنه
دا اوس چې پاکستان حکومت وایي چې له وسلوالو طالبانو سره به دروغی خبرې کوي نو آیا له لشکري جنگوي او نور وسلوالو ډلو سره به هم خبرې وکړي او کنه له طالبانو سره تر روغی ورسته به دا ډلې هم له منځه لاړې شي
نو تاسو کومه د لشکري جنگوي خو د طالبانو حصہ ده کنه د دې لکه دا د سیمه د لشکري جنگوي چې ځان ته بیل یو ګروپ ده او طالبان چې ځان ته بیل ګروپ دی په طالبانو کې هم بشمار ګروپ نه دي خو لشکري جنگوي په دې هر طالبانو هر ګروپ کې موجود ده نو دا خو دا خبره خو نه ده چې دوی سره به بیل کوي دوی سره به بیل کوي او بل طالبانو سره چې خبرې کوي نو هغه څه چې ورکوي کنه چې فریم ورک څه ده په کوم بنیاد باندې به دوی خبره کوي کنه هغوی چې موږ جمهوریت نه منو هغوی مو آئین نه منو مو قانون نه منو موږ د مرضي ولا چې کوم موږ غواړو قانون غواړو هغه راولي نو آیا پاکستان تیار ده دې خبرې ته او چې که بیا تیار ده نو بیا دنیا سره مخامخ کېدو ته تیار ده ځکه چې دا خو وسله وال ګروپونه دي کنه او دې سره نن سبا زمانه کې یو جدید ریاست خو په داسې ګروپونه خو نشي چلوي کنه بیا به پاکستان ما حال کوم افغانستان حال وو د طالبانو لاندې
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری
ایکسپریس ټریبیون لیکي نه قانونه ګرځول شوی وسلوال ډلې تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره د خبرونو انکار کړی وای دوی اوس هم د خپل یو مشر په ډرون حمله کې د وژنې وروسته په خفګان کې دي نه ځکه خبرو ته غاړه نګدي تفصیل په دې رپورت کې ایکسپریس ټریبیون لیکي نه قانونه ګرځول شوی وسلوال ډله تحریک طالبان پاکستان د خپل یو مشر ولی الرحمان د وژنې وروسته اوس نه غواړي د حکومت سره د امن خبرې پر مخ بوزي او کوچرې دوی رضا هم شي نو په آینده کې دوی د خبرو د دغه عمل نه سبخت هم انکار کولی شي وسلوال طالبانو د نوي حکومت سره د خبرو د عمل نه انکار په شمالي وزیرستان کې د دوی د یو مشر په ډرون برید کې د وژنې وروسته وکړه د طالبانو بیان احسان الله احسان د تیر اتوار په ورځ ویلي پاکستان د امریکای سره په ډرون حمله کې ملاتړ کوي نو ځکه دوی د نوي حکومت سره د خبرو عمل ته تیار نه دي ته یو سوال په جواب کې چې آیا حکومت نیخ پنیغه او یا د دریمګړي په ذریعہ تر اوسه د دوی سره رابطه کړې او کنا په جواب کې احسان الله احسان ویلي تر اوسه دوی سره داسې هیڅ رابطه نه ده شوې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار د تیر اتوار په ورځ په کوټه کې میډیا ته وویل حکومت هغه وسلوالو سره خبرو ته تیار دي څوک چې غواړي د خبرو د لارې د مسلو حل راوباسي خو دا خبرداري هم ورکړه چې دوی به هغه وسوالو ته سخت ځواب ورکوي کوم چې ترهګر بریدونه کوي ایکسپریس ټریبیون د طالبانو د ویان لخوا لیکي چې وای دوی په موجوده وخت کې د حکومت سره خبرو ته تیار نه دي او زیاتوي دوی اوس هم د ولی الرحمن پر وژنه په سخت خفګان کې دي د دین وړاندې د روان کال په فروری کې طالبانو د حکومت سره د مشروطو خبرو په اړه ویلي وو او په دغه عمل کې د مسلم لیگ قانون جمعیت علماء اسلام او جماعت اسلامی د مرکزی مشرانو ضمانت غوښتلې وو. په دغو کې د یو ګوند مشر هم دغې وړاندیز ته غاړه نه واکې خو دی، خو البته د پیپلز ګوند په پخوانی حکومت د خبرو لپاره زور راوړو. وزیر اعظم میاں نواز شریف په واک کې د راتګ وروسته دا ویلي دوی د طالبانو سره په خبرو کې سنجیده دي، خو تر اوسه د واشنگتن سره د ډرون حملو په ودرولو کې څه پرمختګ نه دی شوی. تاسو مشال ریډیو تغوغي د مازیګر 15 بجې شوې دي. لند خبرونه د ملیحا امیرزاده ناورو.
نن د خیبر پختونخوا د راتلونکي مالي کال بجټ وړاندې شو. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې نن د خزانه صوبایي وزیر سراج الحق د 2013 او 2014 کال لپاره بجټ وړاندې کړ چې حجم یې 3.34 ارب روپې دی. دغه شان نن د سند او پنجاب بجټ هم وړاندې کیږي. د بلوچستان په کلا سیف الله کې پرون په وسوال برید کې درې پولیس والا وژل شوي دي. بل لورې تېره شپه په بډبیره کې د پولیسو پر په چوکۍ په وسوال برید کې اوه امنیتي اهلکار ژوبل، درې وسوال مړه او شپږ ژوبل شوي دي. د دواړو پیښو ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې 10 افغان سرتیري د سړک غاړې ماین په چاودنو کې وژل شوي دي. د کسان په کندهار، هلمند، بدخشان او لوګر ولایتونو کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي. د هلمند امنیه کمانډان سمونوال عبدالنبی الهام له یوې بمی حمله روغ رمټ وتلې. نن سهار 6:30 بجې کله چې نوموړي له خپل کوره د دفتر پر لور روانو نو پر ګاډي موټر بم چاودنه وشوه. په پیښه کې د نوموړي دوه ساعتونو کې ټپیان شوي دي. د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. نن غرمه د جوزجان د والی کور د جنرال دوستم د شخصي ملیشو لخوا وسواله حمله وشوه چې ورسره د والي د ساتونکو او حمله کوونکو ترمنځ نښته رامنځته شوه. په ترکی کې د بلوو زید پولیسو د سوداګرانو د اتحادیې تقریبا زرو غړو ته د انکری د مرکز لارې څخه د خندونو د لرې کولو او د داسې نه کولو په صورت کې د نتیجو سره د مخامخېدلو خبرداری ورکړي. په ترکی کې د سوداګرانو د اتحادیې 15 ډلو د استنبول په تقسیم چوکي پر مظاهرېانو د پولیسو لخوا د سخت کاروای پر ضد په ټول ملک کې مظاهرې شروع کړي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په شمالي آیلند کې د دوه ورځنۍ سرمشریزي غونډې په شروعاتو کې د غلطه رسېدلې دي. سپینه ماڼۍ وایي د دې غونډې زیاتره پام به د شام په مسله او د غونډې په څنډه کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او امریکایي ولسمشر باراک اوباما په خبرو وي.
لن خبرونه مو د ملیحا میرزاده نوري د اوسم رازو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په کوټه کې په تیرو دوه ورځو کې د ترهګرۍ درې غټې پیښې وشوې چې په کې د قائد اعظم محمد علي جناح کور، زیارت ریزیډنسي، بولان میډیکل کمپلیکس او وومن یونیورسيټي په بس کې ځان وژن کې بریټ شامل دي. ادارې لیکي چې په بلوچستان کې مخلوط حکومت په وجود کې راغلي دي او په مرکز کې د مسلم لیگ نون حکومت دي او دواړه حکومتونه د طاقت په ځای د خبرو اترو د لارې د مسلو حل راويستو قائل دي. او د دې خبرې ډیر واضح امکانات وو چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د مرور خلکو سره خبرو اترو د پاره لایه عمل جوړوي، خو چې چا هم دا کارویان کړی دي هغه نه غواړي چې خبرو اترو عمل مخ په وړاندې بوتلې شي. ادارې لیکي چې هغه قوتونه چې خبرو اترو ته تیار دي نو حکومت لپکار دي چې فوز سره د مشاورت وروسته یو واضحه او متفقه لایه عمل جوړ کړي او ورسره د خبري اترې وکړي، او هغه قوتونه چې ملک حالات خرابول غواړي نو په ضد سخت عملیات وکړي، او په داسې صورت کې د دې شرخو په ضد د طاقت استعمال تبا اولسي حمایت هم حاصل وي. دارنګ اج رسپانه لیکي چې په بلوچستان کې شوی پیښو کې د مړو شمیر د یوې شونه اوړېدلې ده، او په دغه اړه قومي اسمبلی او سنیټ کې بحث روان دی. بل طرف ته د ټولو صوبو اعلی وزیرانو او گورنرانو په پیښو خفګان هم سرګند کړی دی. ادارې وایي چې د بلوچستان پیښو دوران د سکیورټي فورسز کارکردګي یو طرف ته، بلکې د مسلې اصل حل لټول پکار دي. لکه څنګه چې د اوبو د ویشت لپاره د ایرسا په نوم اداره موجوده ده، د اقتصادي چارو لپاره د ان اف سی او مشترکه مفادات کونسل پرنګ ادارې شته. دغه رنګ تر هغهري هم د ملک یو لوی مسله ده. پکار ده چې د دې ختمون لپاره مرکز او صوبې په شریک سره کار وکړي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي بجټ کې سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه نه کول، پنشن اخستونکو لپاره صرف 10% اضافه، او په مختلفو ټیکسونو کې اضافه نه پس سرکاري ملازمینو چې څنګه احتجاج شروع کړو نو حکومت له اړخه په تنخواګانو کې د 10% اضافه اعلان وشو، خو دې اضافه سرکاري ملازمین مطمئنه نه کړل. ادارې لیکي چې په موجوده بجټ کې یو اړخ ته په عام ولس د ټیکسونو بوج زیات کړی شوی دی، نو هغلته پنشن اخستونکو لپاره 10% او سرکاري ملازمینو ته
دیوی پیسې ریلیف نه ورکولو لوج په هغوی کې مایوسی خوریدل یو فطری امر وو. اداریه زیاتوی چې ملازمینو په احتجاج حکومت خو 10% اضافه وکړه، کما چې دغه سرکاري ملازمینو رد کړه، نو باید چې نه صرف د ملازمینو په تنخواګانو کې د کم نه کم 10% او د ریټایرډ ملازمینو په پنشنونو کې د 15% نه تر 30% پورې اضافه وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
یورو ایشیا ریویو لیک یاسی خویل کیږي چې پاکستان په جغرافیایي لحاظ یو مهم موقعیت لري، خو همدا موقعیت اوس د دې هیواد لویه سرخوږی هم جوړه شوې ده. د پاکستان تر ټولو لومړی او مهم اندېښنه دا ده چې د خپلو دریو نږدې ګاونډیو هیوادونو افغانستان، ایران او هندوستان سره خوشګوار تعلقات وساتي. په سیمه ییزه توګه پاکستان اړ دی چې درې سیمه ییز طاقتونه سعودي عربستان، چین او روسیا خوشاله وساتي. د دې هر څه د پاسه پاکستان اړ دی چې د امریکا په هدایاتو هم عمل وکړي، څوک چې د ترهګرۍ خلاف د جنگ لپاره افغانستان ته راغلی ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د دې باوجود چې پاکستان ورسره د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې ملګری دی، تل هڅه کوي چې هندوستان د یو سیمه ییز ځواک په حیث رامخته کړي. یورو ایشیالی کې سمو د مخ کې چې د پیپلز پارټي اتحادي حکومت په خپل کار بوختو، د گوادر بندر چارې چین ته وسپارل شوې او د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیسو د نل لیکې په کار پیل شو. ځینې ماهرین وایي امریکا، سعودي عربستان او هندوستان په دې کار خوشاله نه وو، او همدا وجه وه چې پیپلز پارټي په تیرو ټول ټاکنو کې ماتې وخوړه. په مقاله کې راغلی سعودي عربستان تل په پاکستان مهربانه پاتې شوی او په دې پړاو کې هم پاکستان ته د 1500 بلیون ډالرو د مالی کومک وړاندیز کړی دی، خو کارپوهان وایي پاکستان په یو وخت نشي کولی چې هم دې د ایران سره د ګیسو پروژه عملي کړي او هم دې د سعودي عربستان نه مالی مرستې ترلاسه کړي. بل پلو airforcetimes.com په خپل یو مقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې د افغانستان نه نړیوال ځواکونه په 2014 کال کې وځي، افغان هوایی ځواکونه د طالبانو خلاف په یوازې ځان جنگیدو ته ځانونه تیاروي. په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د هوایی عملیاتو مشر جنرال کریستوفر بریزر وایي دوی وار لمخه دند افغان ځواکونو ته په لاس کې ورکړي او نوي پسلو کې هوایی عملیات د افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي. د ناټو چارواکي وایي افغانستان د 3.5 لک ځواکونو او پولیسو په درلودلو سره د ظرفیت لري چې د طالبانو سره مقابله وکړي. افغانستان 15 جنگي هلیکوپټرونه هم لري، خو د افغان حکومت لخوا ورته اجازه نه ده ورکړل شوې سو توغندي او توغوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئی.
رازو یو بلی مطبوعاتی کتنی تا دا افغانستان دا سیرون کو شبکو یا افغان انالیست نیټورک لیکلی چې له اوږد انتظار وروسته افغان ولسمشر حامد کرزی د دغه هیواد د بشري حقوقو نوي کمشنران اعلان کړل، خو په دوی کې یو د طالبانو د حکومت پخوانی چارواکی او یو بل د جمعیت اسلامی د جهادي تنظیم سره تړاو لري. بشیر ګواخت دغه لیکنه غټه کې تاسو ته وړاندې کوي.
د افغانستان د څېړونکو شبکلي کې چې د افغان ولسمشر حامد کرزی لخوا اعلان شوی د بشري حقوقو خپلواک کمیشن دا نوي چارواکي به د هغه کسانو په ځای کار شروع کړي چې یو نیم کال مخکې له دندو لر شوی وو. په رپورت کې راغلي چې د کې درې کسان د ولسمشر کرزی په حکم لري شوی وو، یو بل د طالبانو په ځانمرګي برید کې وژل شوی وو، او یو کمشنر د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن د مصر سیما سمر لخوا له دندې ګوښه شوی وو. د ولسمشر کرزی د نوي حکم تر مخه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشر سیما سمر د کار موده تر نورو 15 کلونو پورې غځول شوی. په رپورت کې راغلی چې د بشري حقوقو نوي کمشنران کې د شي د دې کمیشن د زړو کارکونکو سره نظریتی یواله ونه لري، ځکه چې په نوو اعلان شو کسانو کې لګ تر لګا یو د طالبانو د حکومت پخوانی چارواکي او بل د جمعیت اسلامي د پخوانی جهادي ډلې غړي دي. د افغانستان د څېړونکو شبکې یا افغان انالیست نیټورک لګي چې د طالبانو د وخت چارواکي مولوی عبدالرحمن هوتک نومیږي چې د زابل اوسیدونکی دی او زده کړې د پاکستان په کراچۍ پوهنتون کې کړې. نوموړی د طالبانو د مشر ملا عمر سره د سیکرټري په توګه او بیا په ترانسپورت وزارت کې دنده ترسره کړې، خو وروسته یې طالبان ځکه پرېښودل چې د نوموړي په نه سیاسي اختلافات یې ورسره درلودل. په رپورت کې د هغه ترڅنګ د افغانستان د بشري حقوقو د کمیشن د وی بلې نوې اعلان شوی کمشنرې قدریا یزدان پرس پاړه راغلی چې هغه د جمعیت اسلامي جهادي تنظیم غړی ده. هغه په 1990 مکلونو کې د جمعیت د مشر برهان الدین ربانی د حکومت په مهال د ښځو د انسټیټیوټ مشر و. وروسته د ولسمشر کرزی په حکومت کې دا په وزارت بدل شو. یزدان پرس له 2015 کال څخه تر 2010 کال پورې د افغانستان د ولسی جرګې غړی هم و. د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن نور نوی اعلان شوی کمشنران هوا علم نورستانی، ایوب اصیل منګل او وحید الله ارغوندی. د افغانستان د څېړونکو شبکه یا افغان انالیست نتورک لیکي چې د مدني ټولنې غړي په دې نوو ټاکل شو کسانو خوشاله نه دي، ځکه چې د دوی په وینا دا خلک نه یوازې د بشري حقوقو په اړه د کار تجربه نه لري، بلکې ځینې یې د داسې تنظیمونو سره تړلي دي چې هغه په خپله د بشري حقوقو څخه پر سرغړونو تورن دي.
مشال ریډیو تغوغي د بلوچستان په کوټه کې د تیر خالی د بمی چاودنی ورستو یو ځل بیا په دغه صوبه کې په فرقی ځن خطو کې د سوار لسو جنکو په شمول یو شمیر کسانو ته مرګ جوړ لاوخته. دا چې د دغه صوبه نوی حکومت با سرنګ وکول شي د وسوالو ډلو د ختمولو لپاره یو پالیسی جوړ کړی او فرقی ځن خطو ته د پایټکی کېږي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې. د بلوچستان په سرخار کوټه کې د تیر خالی په ورځ د سردار بهادر خان په هنتون په بس کې د بمی چاودنې وروسته په بولان میډیکل کمپلیکس په بمی چاودنو کې د سوار لسو جنکوز د کونکو په شمول یو شمیر خلک وژل شول. د دغه برید پړه وسوالې ډلې لشکرې جنگوي منلې ده. د بلوچستان د واکمن نېشنل پارټۍ مرستیال مشر ډاکټر جهانزیب جمالدینی وایي په هیواد کې داسې وسوالې ډلې شته چې فرقې ځین خطې او په سیمه کې د بیګناو خلکو د وژنې له لارې خپل مقاصد پورا کول غواړي. جمال دینی وای
کوئی تو جیسے چھوٹے شہر میں جو ہے نا میرے خیال میں کسی کا چھپنا محال ہے، کوئی چھپ ہی نہیں سکتا، سب کو پتا ہے، اسٹیٹ کے اداروں کو پتا ہے.
د کوټه غوندې وړو کې خار کې د چا پټې دل ګران نه ده، ټول خبر دي، ادارو ته هم معلومه ده. دلته کچا ته په غو کې پټه خبره هم کې نو پته ولګي، نو بیا ولې د داسې ډلو هیڅ پته نه لګیږي؟ یو خودلته د ایران او سعودي عرب په ملاتړ د ډلو جګړې یا پراکسی جنگ هم روان دي، او دا ټول خبرې په موږ ته پل شوې دي. بیا دلته د یوې ټولنې خلاف جنگ کول، په دوی بمی حمله کول، دا اوس په جنکو حمله او د دین مخکې د عبادت په ځایونو هم داسې بریدونه شوې دي، نو چې اوس زموږ بچیان نه وي محفوظه، نو زموږ به څه مستقبل؟
په کوټه کې د تیر خالی د ورځې په بمی حملو کې د خار مرستیال کمشنر عبدالمنصور کاکړ هم وژل شو. د کوټې نه خبریال شهزاد ذوالفقار وایي دا یو تر ټولو بده پیښه ده چې یوه وسلوال ډله په جنکو بمی حمله کوي او بیا په دغه برید کې د وژل شوو نجونو بدنونه داسې سوځېدلي چې شناخت یې هم نه کیږي. شهزاد ذوالفقار وایي دا تشدد د ډیر وخت نه روان دی او باید د دې د مخنیوي لپاره حکومت او خلک یو ځای کار وکړي.
سب سے پہلے گورنمنٹ کو ان کے پولیٹیکل ونگ کو بھی بین کرنا چاہیے، ان پر کریک ڈاؤن کرنا چاہیے، ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے.
د ټولو ناول باید حکومت د دوی په سیاسي سانګو بندیز ولګوي، د دوی خلاف عملیات وکړي او پلټنې وکړي. د پریس کلب مخې ته هم د دغه ډلو سیاسي سانګې مظاهره کوي، د خلکو مخونه پټوي. دا چرته شوی چې په پټ مخ څوک احتجاج کوي؟ په دې کې ضرور شتا، باید د دوی هغه ډلې ونیول شي چې خبریالانو او رسپانو ته د خپلې خوښې د خبرونو خپرولو په اړه دړکې ورکوي، او باید ټول سیاسي ګوندونه هم وسره پاسي او د دوی خلاف په نړیواله کچه کار وکړي. په خلکو یوازې پر دې حمله کول چې د دوی تعلق د یوې خاصې فرقې سره دی، زموږ د دې سره څه کار دی؟ دا ټول انسانان دي.
ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، وہ کس کا ہے، سب انسان ہے.
دا بلوچستان نیشنل گوند مرستیال مشر ڈاکٹر جہانزیب جمال دینی دا ہم وائی باید امنیتی ادارے دا حکومت دا کنٹرول لاندی بھی او دا سے پیخو دا مخنیوی لپارا کار بکڑی. دے وائی
عالمی معیار اور پاکستانی معیار میں فرق ہے.
دا پاکستان پا معیار او نڑیوال معیار کے فرق دے. پا نڑیوالو حوادون کی چکل ہم حکومت بدلے گی، نو ٹولی سرکاری چپکی امنیتی ادارے ہم شامل دی د حکومت د کنټرول لاندې کار کوي. کچېری زمنګ په وطن کې د پرختو حکومت هم راشي، بیا به هم اصل واک د دغه ادارو سره. حکومت سره هیڅ اختیار نه نسوک نیول شي، د دې نه بچ کېدل هم ډیر ګران دي. او دا اوس ټول ته معلومه ده. داسې نه ده چې ګونی چاته پته نشته.
په بلوچستان او د پاکستان په مختلفو سیمو کې د ناوړاندې هم په فرقی زنخوتو کې یو شمېر خلکو ته مرګ جوړ اوړېدلې ده. شهزاده ذوالفقار وایي باید حکومت او خلک د دغه سوچ او فکر خلاف کار وکړي چې په ټولنه کې نفرت او تشدد خوروي.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان د کوټکی اوسیدونکي 15 کاله پس ته کډوالۍ د ژوند د تیرولو اوس خپل کلو ته ستان شوې دي. دا خلک وايي ډیر خوشاله دي خو ټوله سیمه ورانه شوې ده. سړکونه نشته او نه علاج او دا شان د اوبو سهولتونه لري. په دې اړه تفصیلی رپورټ اورو.
د سولي وزیرستان کوټکی د سیمه مرغیباند کا بالیون چکم د جنگ په وجه د سیمه نو تلی وو واپس خپل کلی کورونو ته راغلی دي. دوی خپادي ګلمند دي چې سرکار او د سرکار چارواکیو دوی ته په اغا سر ما خوروا نډه وو لکه سرنګ چې بایدا وو. د زنو کا بالیانو خبرو ته غوږ وند سي.
مو نوم ربنواز ماسیدا میژ جنگ نا سخت په خوري په تکلیف وو تلی 15 کلام کی ز ډیر په تکلیف شه تیر کل ویز بیا دا مجبور خال خپل وطن تاروغ للی دل تا څه خوشی خونشته خو خپل وطن هم دای دا غټه خوشی خو افسوس جاړو په دارو درمی چې وزیرستان ویني ډنګ پنګ پروتای څوک هم هم خور نشته.
مو نوم محمد اشم خان دی.
سپین کې راځي شه ز په موټر شه ګرځدل نن ز و سکل تاروغ لایو د می شکیم دای بالکل مل د اگر شولې او چې می خپل مال تاروغ للی میشتا بهخي خو را نشو ملا د وزیرستان خزونه چې کی مادو د پاکستان ته سونا گرد دلیه دو دمیج وینه یوت شله دمیج غوشه یه هوا خوالله دمیج مثال آشه شاتا بایی وکلالا
یمونم غنم زرده دمیج را ده سکول نظام بلکل تباس شد یمیج بور که ده سهور پینزه کلنا یا شپیش کلنا بلکل ده فغز استاب دی.
د مو سرت خان نوم دی. مرغیبان سره تعلق لرم. په دې خیمه شته ککړی دی اند ته په مخشه دی څلور دی کین نه جوړ دی. خدا دې تو کورډان کو د مول په جوړ کو. دغه تا څوک چې کومه دوکا بودی ای قبر بودی ور دی. دی ولن لمړان کې شوی دی او مل لمړان کې شوی دی دغه تیژ تل دی خشت تل دی ار شای چې کومه مطلب لازم سپوت هم ور کولای شم. سکول مې دای خشتي ټوله وړي دی کنه. د کور د دیوالې د بوغې تیژ مې ټوله وړي دغه ټکا درونه.
د مرغیبان د وسدونکو دغه مشکلات او غشتنه مې چې د سیمه نه د قومي اسمبلی نوی نمائنده مولانا جمال الدین تا مخشکړی هغه په دارنګ جواب وکړ. مرغیبان کا بالیانو د پښتونخوا گورنر انجینئر شوکت الله خان غوښتنه وکړه چې دیو قبایلی په حیثیت د دوی په لوري خصوصي پام وکړي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره. تاسو مشال ریډیو ته غوږی زو. خیبر ایجنسی ته چرته چې د ځینو سیمو اوسیدونکو وایي دغلته د صحت محکمې لخوا نه خو خلکو ته مچردانۍ ورکړل شوې دي او نه د ماشو پر ضد د تیرې اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې سپره شوې ده چې له وجې د دوی ماشومانو ته د ملیریا او لشمینیا ناروغي هم لګېدلې. دغه خلک غوښتنه کوي د صحت محکمې باید په سیمه کې خلکو ته د ماشو د بچ کېدلو لپاره مچردانۍ ورکړي په سیمه کې د زر تر زر سپری هم وکړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
د خیبر قبایلی سیمې د ځینو برخو اوسیدونکو وایي چې دوی ته د خیبر جنسي د صحت محکمې لخوا تر دې دمه مچردانۍ نه دي ورکړای شوی او نه هم د دوی په کلو کې د ماشو په ضد کوم سپرې شوی ده چې لامل یې دلته ملیریا او لشمینیا ناروغۍ خورې شوې دي. د خیبر جنسي پیروخیلو سیمې اوسیدونکي محمد نواز شپکلنی لور ته هم ملیریا ناروغي لګېدلې ده او د علاج لپاره د خیبر مرکز زه روختون ته راوړې ده. نوموړی په سیمه کې د ملیریا ناروغۍ د خورېدو او د مچردانۍ او سپرې کولو د غوښتنې په حق له مشال ریډیو ته وایي.
اوس څومره مریضان چې مونږ پاسو ټول هم تقریبا چې 80% مریضان د ملیریا غي اوس مونږ وطن خدا زیج نه د بجلی شته مونږ خو سره سپری لیدلی نه چې چر د شویم د مچردانې چر د چالو ورکړي حکومت له پکارې سپری راته وکړه مچردانې ورکا نور کومې داسې میډیسن غي چې غي کې پونه ولګي دلته
او د خیبر شیخ ملخیل سیمې اوسیدونکي محمد رفیق وکلن زوی ته د ماشی د چیچلو له وجې لشمینیا ناروغي لګېدلې ده د وای چې اوس یې ماشوم ته ډیر تکلیف دی او باید حکومت د دغو ناروغیو د مخنیوي دپاره ګامونه پورته کړي
نو مونږ خو زوی راوړی که نه دلته هسپتال له تکلیف ښه ډیر دی ورته لږ نه ښه ډیر دی ورته چې یو خو لشمینیا زیاته شوې مچردانۍ نشته دی ملیریا هم زیاته شوې ده او پکار دی چې په دې باندې حکومت غور وکړه حکومت له پکار دی چې مونږ له مچردانۍ هم راکړه سپری هم راته وکړه
د خیبر سیمې د خلکو د مچردانۍ او د ماشو په ضد سپری کولو د غوښتنې په هکله مو چې کله د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې مشر ایجنسي سرجن ډاکټر سمین سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې د خیبر په ځنې لرې پرتو سیمو کې مو دغه مچردانۍ ویشلې دي او سپری مو هم کړې ده خو چې کومې برخې یې پاتې شوې دي هغې دپاره به هم زر بندوبست وکړو
دیر پرما اسلام آباد ته لیټر کړی دی مچردانۍ را روانې دي ما هغه ډیمانډ کړی سپری چې کومه ده ګاډی زمو خراب شوی هغه مو ټیک کړو نو نن دویمه ورځ ده چې په جمرود کې لګیا یو سپری کوو چې دې جمرود نه هغه شو ګاډی وزګار شي یا دوه درې ورځې جمرود شو بیا بلنډې کوتل کې زموږ سپری پروګرام دی دویانې مارې وړي هر سم تیار کړي دي سپری بندوبست هم دی او
د خیبر قبایلی سیمې اوسیدونکي وایي چې باید د صحت چارواکي په دې سیمه کې د ملیریا او لشمینیا ناروغیو د مخنیوي دپاره کوټلي ګامونه پورته کړي
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس هم په قبایلی سیمو کې د کارکونکو استادانو د مشکلاتو په اړه راځو یو رپورت ته د 2011 کال سپتمبر او اکتوبر په میاشتو کې حکومت 160 خزه او 190 سړي استادان د یو کال لپاره په اوو واڼو ایجنسو کې په اډهاګ بنیادونو باندې لیکچرران مقرر کړل دا اډهاګ لیکچرران اوس د حکومت غوښتنه کوي چې د وظیفو موده یې په ختمېدو ده نو باید دوی دې مستقل کړی شي تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورت کې اورو
د فاټا درینیم سوا اډهاک لیکچرران وایي چې د وظیفې دویم کال یې په پوره کېدو دی نو حکومت له پکار دی چې موږ دې مستقل کړي چې خپلې ډیوټیانې په ښه شان ترسره کړو د 2011 کال په ستمبر او اکتوبر میاشتو کې حکومت 160 زنانه او 190 نارینه د یو کال لپاره په وو واڼه ایجنسو کې اډهاک لیکچرران مقرر کړل خو تیر کال حکومت د دې لیکچرانو د وظیفې موده د روان کال ستمبر او اکتوبر میاشتو پورې وغځوله دا اډهاک لیکچرران اوس د حکومت نه غوښتنه کوي دویم کال یې په پوره کېدو دی نو پکار ده چې حکومت موږ اوس مستقل کړي چې د نوکرۍ د ختمېدو ویره مو ختمه شي د شمالي وزیرستان په یو کالج کې د اډهاک لیکچرر په حیث خپل ډیوټي ترسره کوونکي احسان داوړ وایي
موږ د ګورنمنټ نه دا پرزور مطالبه چې موږ د پرمننټ کې دویمه مطالبه مې دا چې څنګه موږ د یو کال لپاره چې د پیل د موږ د اکستنشن هم راکړو شو چې د 2010 کال پرمننټ کوي او موږ نه پرمننټ کوي نو موږ به ان شاء الله تعالی عدالت ته به هم درومو کچري ته به هم درومو او کفر سره به موږ
د خیبر ایجنسی اوسیدونکي طاهره بیبی چې د خپل سیمې په کالج کې اډهاک لیکچرر ده وایي چې فاټا کې د جنکو د تعلیم شرح د مخکنه ډیره کمه ده او د دې اصل وجه په سیمه کې یو خود استادانو کمواله دي او بل په فاټا کې د جنکو سکولونو او کالجونو هم کمواله دي نو حکومت له پکار دي چې نه صرف موږ مستقل کړي بلکې نور استادانو او لیکچرانو ته هم وظیفه ورکړي
زمونږ دا درخواست دی حکومت نه چې مونږ ته زر تر زر پرمننټ کی مونږ دومره هارد ایریا کې تر اوسه پورې خپل خدمات سره انجام کړی دي نو د دینه بل بهترینه خبره سره چې مونږ او مغزی نه کې پرمننټ کی اډهاک لیکچر دا کالج نه دی ختم کی یا مونږ ایکستنشن رانی کی یا مونږ پرمننټ نه کی البته خو بالکل لیکچر فاتل نشي نو ماشومان ته ډیر نقصان دی چې څنګه نور کسانه پرمننټ کړی مونږ بیا ولې پاتې کای دومره امتیازي سلوک بیا ولې کای چې هغه ته کې الریډي لیټریسي ریټ دومره لو دی او چې دا لیکچر ختم کی نو البته بس پاتې شي بیا
د تیر وختونو په شان یو ځل بیا چې کله مشال ریډیو د اډهاک لیکچرانو دا مسله په فاټا سیکریټ کې د تعلیم شعبې ډایرکټر عبدالمنان مخې ته کېښوده، نو نوموړي د خپلو مصروفیاتو له وجې خبرې ونه کړې. بلخوا د جنوبي وزیرستان نه د مسلم لیگ نون منتخب د قامي اسمبلی غړی غالب خان وایي چې اډهاک لیکچرانو مستقل کولو سره سره نور یو شمېر مسلې قبایلو ته رامخې ته دي او وزیر اعظم سره ملاقات کې به دا ټولې راپورته کوي.
صرف ته اډهاک لیکچرر خبره هم نه ده، فاټا اسم د نورو ډېر مسایلو سره مخامخ ده، ایجوکیشن وایز، هیلت وایز، اګریکلچر وایز، دا ټول هغه مسایل چې هغه بیسیکلی د انسان د ژوند سره تعلق لري. کنه صرف لیکچرر خبره هم نه ده، په دې کې ایجوکیشن کې مختلف کټګریز دي، نو هغه هم دا هغه مسله ده. نو د ټولو ان شاء الله عزیز مونږ به د پرایم منسٹر سره خبره کوو. د فاټا والو مونږ باندې اعتماد کړی دی، نو مونږ کوشش کوو چې هغه اعتماد ته ټیسټ نه ورسی.
د حکومتي اعداد شمار تر مخه په فاټا کې د هلکانو د تعلیم شرح 19% او د جنکو د تعلیم شرح 3% ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
د مشال ترڅنګ اوسئ اوریدونکو، سم د خبرونې په پای کې راځو یو بل رپورت ته. د شبقدر په سناسو لسو کلو کې خلک په خیالي سین کې د سوات نه هر ورځ لرګي او د خشاک ډکې نیسي او د خلکو د ګاډو ټیوبونه د هوا نه ډکړي او په سین لاهوشي او د خشاک راټولوي. ځینې خلک یې بیا خرڅوي او ځینې یې په کور کې استعمالوي. په دې اړه تفصیل ورو.
دا شبقدر تحصیل سیمې بیلا مونډا سریخ او میا کلی سره سره لږو زیات لس کلیو مزدور کار ولس هر ورځ د ګاډو د ټایرونو ترمنځ لګیدلي ټوپونه واخلي او د خیالي په سین کې د سوات ملکن او نورو سیمونو په اوبو کې را روان لرګي او واړو واړو ډکې د خشاک لپاره ونیسي. ولس وای غریبانان دي څه خشاک د کور لپاره استعمال کړي او څه په بیا خرڅ کړي.
بارام خان په کلی کې زمینداری ومیداری کوم، مزدوریا کار او چې کله مزدوریا کار امنینه بیا د ټان تلاشو خشاک نیمه وانه سوات نه پکې د لرګي مرګي راځي.
زورو گیس نشی خسته، نو هغه پخپل د نور ملګرو سره سینتزي او خشاک نسی.
بس مجبور اسکول نه راشو بیا خشاک لاړ شو، یا سار مو چټي وی سار مونږ کو بس لاړ شو. آل ته سینمنس کې خشاک مې خو پټه بس ټوب لا او تخته کنه خشاک نه ولیدو ول جام ټوب رونی او خشاک وبو یوړو.
د مټي سیمه اوسیدونکو امیر بادر وویل په سین کې خشاک نیول د خطرې کار دی، خو ولې د کلی ولس بے وس دي او نور څه روزګار هم نشته دی.
دا د مونډي ماجر دي هغه راټولې او بیلې د خلک ته دوی راټولې. ډیر سخت کار دی خو چونګې غریبی ده او هر سړی ځان لا کور لم خشاک دغه کې خرڅ لیم وروړي، خو کار ډیر سخت کار دی. زمونږ په علاقو کې نه گیشته د بجلی خو دغه شابل دي.
د بیلې کلی له زیات 50 تنه هر ورځ د خیالي په سین کې خشاک نیول زی او دغه شان د نور کلی زوران او مشران هم د خپل کلو سره نږدې سین کې خشاک نسی. خوای دا غوی د آمدن ذریعہ هم دا سین دی. کچې رسین وچی بیا ورته مشکل زیات وي ځکه چې نه مزدوري کوي او نه یې د کور د خشاک ضرورت پوره کوي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15300 15340 او په 15300 صافي اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د خبرونه په پای کې اوسل بیا د مليها میرزادنه لنډ خبرونه اورو.
نن د خیبر پختونخوا د راتلونکو مالی کال بجټ وړاندې شو. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې نن د خزانه وزیر سراج الحق د 2014 او 2014 کال لپاره بجټ وړاندې کړ چې حجم یې 3.34 ارب روپی دی. دغه شان نن د سند او پنجاب بجټ هم وړاندې کیږي. د بلوچستان په کلا سیف الله کې پرون په وسلوال برید کې درې پولیس والا وژل شوي دي. بلخوا تیر شپه په بډبیره کې د پولیسو پر چوکۍ په وسلوال برید کې اوه امنیتي اهلکار ژوبل، درې وسلوال مړه او شپږ ژوبل شوي دي. د دواړو پیښو مواری تر سچانه د منلې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې 10 افغان
سرتېری د سړک غاړې ماین په چاودنو کې وژل شوي دي. دا کسان په کندهار، هلمند، بدخشان او لوګر ولایتونو کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. د هلمند امنیه قومندان سمونوال عبدالنبی الهام له یوې بمی حمله روغ رمټ وتلی. نن سهار شپږ نیمې بجې کله چې نوموړي له خپل کور څخه د دفتر پر لور روانو، نو پر ګاډي موټر بم چاودنه وشوه. په پیښه کې د نوموړي دوه ساتونکي ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې. نن غرمه د جوزجان د والي په کور د جنرال دوستم د شخصي ملیشو لخوا وسلواله حمله وشوه، چې ورسره د والي د ساتونکو او حمله کوونکو ترمنځ فتح رامنځته شوه. په ترکیه کې د بلغوزد پولیسو د سوداګرانو د اتحادیې تقریبا زرو غړو ته دان کړي د مرکز لارې څخه د خنډونو د لرې کولو او د داسې نه کولو په صورت کې د نتیجو سره د مخامخ کېدلو خبرداری ورکړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په شمالي ایرلند کې د دوه ورځنۍ سرمشریزې غونډې په شروعاتو کې د غلطه رسېدلې دي. سپینه ماڼۍ وایي د دې غونډې زیاتره پام به د شام په مسله او د غونډې په څنډه کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین او امریکایي ولسمشر باراک اوباما په خبرو وي.
اوریدونکو، د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختميږي. تاسو هم په دې سپو اوس د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. زه فرخنده وزیر، مليحه امیرزاده او زموږ ټکنیکی همکار فضل افریدی درنه اجازه غواړو. د ځان خیال ساتئ او د خوده پامان.